السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د عوامي نشن ګوند لخوا را بلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس، د سولې په خبرو اترو کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو کردار، په بنو کې په پولیسو د وسلوال برید، د الله درکه کسانو په حق له دیوي اوریدنې او یو شمېر نورو رپورټونو نه تاسو خبرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمي نورو.
دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د تراګری مسله ټول هیواد ته ورپېښه ده چې د مخنیوي لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه تګلاره ټاکي. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان او پاکستان د علماو ګډ کانفرنس تاییدوي او خوشبینه دي چې په دې سره به دواړو خواوو ته ورپېښه ستونزې هوارې سي. او د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی په قره باغ سیمه کې په یوه ټرافیکي پېښه کې 13 کسان مړه شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوی ټولګوندیز غونډې ته په خپل پرانیستونکي وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل د ترهګري مسله ټول هیواد ته ورپېښه ده چې د مخنیوي لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه تګلاره ټاکي. د دې غونډې د اهدافو په اړه نن د عوامي نېشنل ګوند مشر غړي بشرا ګوهر مشال رادیو ته وویل
مونږه بالکل یو اوپن مایند سره دا کړی دی، خپل رائے خپل خبره به کوو، نورو پارټیانو به هم خپله خبره کوي. کنسنسس چې په سر راشي چې که آی وی چې نه اول خبرو اترو سره کیسه حل کول پکار دي، بیا که نه کیږي چې څنګه مونږ سواد کې مکړل چې اول خبرې وکړې خو خبرې چې هغه یې ونه منلې نو بیا کاروایی وموشله. دا به دا مشران وایي بی این پی یو پلیټ فارم ورکوي چې ټول لیډران دي کینی.
په غونډه کې د ګډونوالو په اړه د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو سیکرټري سینیټر زاهد خان تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې د جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف پرته د هیواد ټول سیاسي ګوندونه ګډون کول تسلاسوي دي، نو تمه ده چې په نتیجه کې باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په متفقه توګه تګلاره وټاکل سي. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان او پاکستان د علماو ګډ کانفرنس تاییدوي او خوشبینه دي چې په دې سره به دواړو خواوو ته ورپېښې ستونزې هوارې سي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی ته د رسنیو له لارې راپورونه رسېدلي چې د علماو په منځ کې ځینې اختلافات سته، خو هیله مند دي چې په شریکه به ستونزې هوارې کړي. موږ د علماو د کانفرنس وړاندیز او ابتکار تاییدوو، خو موږ په حقیقت کې د دې کانفرنس د ایجنډا یا نتیجو په اړه د پریکړې کولو هڅه نه کوو، خو موږ هیله مند یو چې دواړه خواوې به خپلې ستونزې هوارې کړي او یوې موافقې ته به ورسیږي. یاد دی بیچ د پاکستان د علماو د شورا مشر علامه طاهر اشرفی اعلان کړی چې په کابل کې به د مارچ په میاشت کې د دواړو خواوو د علماو په کانفرنس کې ګډون نه کوي. نن سهار د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع پر تاڼه میران باندې په وسلوال برید کې شپږ ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او یو امنیتي اهلکار ژوبل شوی دی. شپږ تنه وسلوالو نن سهار 15 بجې پر یاده تاڼه برید وکړ چې له پولیسوالو سره تر څلور ګنټو پورې په جاري نښته کې ټول ځانمرګي د تاڼې د باندې وژل شول. په پیښ کې د تاڼې مخ ته دوکانونو ته په جزوي توګه زیان رسېدلی دی. تاڼه میران د بنو ښار څخه 12 کیلومتره لرې شمال اړخ ته پرته ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په غاړه اخیستې ده. د خبر ایجنسی له تراس څخه د کوهارد پر لور روان د سورلو پر ګاډي په ورغزو ایجنسی کې به می چاودنه سوي چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور کسان پکې وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. د ورغزو ایجنسی د لویس ځواکونو یو چارواکي صوبیدار محبوب خان مشال رادیو ته ویلي چې د حسنزو درې په سیمه کې دغه پیښه نن سهار د لس بجو په خواوشا کې د ریموت کنټرول په ذریعه شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې په نشسو کسانو کې د زیاتره تعلق د اپریدي کوم له زخخیلو سره دی چې شزي او ماشومان هم پکې شامل دي. د دې پیښې پرته تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی د قرباغ په سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې 13 کسان مړه شوي دي. د غزنی د امنیت امیر سمونوال محمد حسین عادل مشال رادیو ته وویل چې دا پیښه چې نن سهار وختي له قرباغ ولسوالۍ څخه د کابل کندهار پر تیره شوي لوی لار کې د مسافرونکو 303 بس او باروړونکو مازدا د ټکر په سبب شوي 13 تنه مړه شوي او نه نور ټپیان شوي دي. د ځینو سرچینو په باور کې داسې د مرګ ژوبل شمېر تر دې هم لوړ وي. د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونه وای عمومي کمانډان نن په کابل کې لافان لسمشر حامد کرزي سره وکتل او له کسانو او کورنۍ سره غمرازي څرګند کړ چې ممکن په کونړ کې د دوی په عملیات کې وژل شوی وي. ایساف ځواکونه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې جنرال جوزف ټینفرد له لسمشر کرزي سره ژمنه کړې چې په کونړ کې د دوی په عملیاتو کې به د ملکي تلفاتو د اداو په اړه د تحقیقاتو نتایج ورسره شریکوي. د ایساف ویان ګونټر کیټس هم نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي. د کونړ والی فضلا واحدی بیا وایي چې د چهارشنبه په ورځ د شیګل په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د څلور وسلوالو مخالفینو سربیره لس ملکي کسان هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نوموړی وایي د پیښې په اړه د ولسمشر کرزي لخوا ګمارل شوي پلاوي هم خپل تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان د مالیه وزارت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د خاص سرپلټونکي خبرې رد کړي چې د افغان حکومت د ظرفیتونو په اړه کړي دي. جان سوپکو د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د نظارت د کمیټې غړو ته وویل داسې نه ښکاري چې د افغانستان حکومت دا توان ولري څو د امریکا او نورو هیوادونو پیسې په منظمه توګه مصرف کړي. خو د افغانستان د مالیه وزارت ویاند وحیدالله توحیدی نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان د دې ظرفیت پیدا کړي څو بهرنۍ پیسې په سمه توګه ولګوي. د اټومي توانې نړیوال اداره IAEA له ایران سره د هغو خبرو اترو پر سر یوې لوزنامې ته په رسېدو کې بیا پاتې راغلې چې د تهران د مشکوک اټومي پروګرام د تحقیقات په اړه کولې. د IAEA مرستیال مشر هرمن نیکایټرس نن په ویانا کې خبریالانو ته دا خبر اعلان کړه. نوموړي دا هم وویل چې دواړه خواوې تر دې دمه د راتلونکي غونډې د نیټې په اړه نه دي سلا سوي. تر دې وړاندې د یادې ادارې لپاره د ایران استازي علي اصغر سلطانیه پرون ویلي ول چې دواړه خواوې په دې غونډه کې پر ځینو نقطو سلا سوي دي خو نوموړي د دې نقطو وضاحت نه وکړي. او په داسې حال کې شمالي کوریا درېم اټومي ازموینه کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اټومي وسلو په شمول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپل ژمنې یو بار بیا تازه کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي ولسمشر اوباما د جاپان د وزیر اعظم شینزو آبه سره د ټلیفوني خبرو پر مهال دغه ژمنه کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واورئ په اسلام آباد کې د عوامي نشه ګوند لخوا رابلل شوې ټول ګوندیز غونډه روانه ده. د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د کانفرنس ته مقصد په حق لوای
یو حلم پکار دی د مسالې د پاره چې د خبرو اترو لار باندې یو حل دی مسالې لروماس.
حکومت د باجوړ ایجنسی پر هغه غانو سیمه کې د یو ډیم د جوړولو پلان لري. یو ځای اوسیدونکي وای نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مینې یا د ویلنټاینز ډے ورځ منځل کیږي. پر کراچۍ کې یو تنوای
د دې ویلنټاین دی مقصد دا دی چې ته د چا د پاره چا ته د محرم د مینې او د محبت پیغام ولېږي او دې هیڅ چا ته نقصان نه دی رسېدلی. البته یو کس ته خوشحالي میلاو شوی ده.
دا او نور رپورټونه په خبرونه کې د تاسو لپاره دي او ریډیو لیه مهیره به. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د عوامي نشه ګوند لخوا رابلل شوې او ورځنۍ ټولګوندي غونډه روانه ده چې یو شمېر ګوندونه پکې ګډون کوي. د غونډې رابللو موقف دا دی چې د ترهګري پر ضد د رای د اتفاق سره یو کړنلاره جوړه شي. عوامي نشه ګوند وایي د غونډې مقصد خپل خبره په نورو ګوندونو منل نه دي بلکې په ګډه د ترهګري د مسلې حل پیدا کول دي. نور ګوندونه بیا د کانفرنس په اړه بیلابیل نظرونه لري. د غونډې تفصیل به میډیا ته د ماښام شپږ بجې وروسته ورکړل کیږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل له تفصیل اورو.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ترهګرۍ ختمون او امن د بحاله د سرخط لاندې رابلل شوې یو ورځنۍ غونډه کې مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، جمعیت علما اسلام، قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او دغه رنګ نور سیاسي او مذهبي جماعتونه ګډون لري. د غونډې پیلې دون وړاندې مشال ریډیو سره مختصر خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وینا وا
یو حلم پکار دی د دې مسلې د پاره چې د خبرو اترو لار باندې یو حل دی مسلې لروماس.
هم دغه یوی غړی میرمن بشرا گوهر مشال ریډیو ته د غونډې د تفصیل په حق له وی چې د دوی مقصد په نورو ګوندونو خپل خبره منل نه دي بلکې ملک کې د پوخ امن او کلاری د پاره قومي اتفاق رائے پیدا کول دي. دا زیاتوي
ګورې مونږه بالکل یو اوپن مایند سره دا کړی دي خپل خبره وکړو. نور پارټیانو به هم خپل خبره کوي. کنسنسس چې په سر راش چې ک آی وی چې نه اول خبرو اترو سره کیسه حل کول پکار دي. څنګه مونږه سواد کې مخړل چې اول خبرې وکړو خو خبرې چې هغه ونه منلی نو بیا کاروایی وموشله.
بل طرف ته د قومي وطن پارټي یوې زنانه غړي انیسا زیب طاهر خیلی وې چې د غونډې را بللو کې ډېر وخت واغستې شو، باید چې دا 15 کال وړاندې را بللې شوې و. دا زیاتوي
ورځي د مونږ خپل پوینټس دی هغه به مونږ هلته ډیسکرایب کړو. اصل کوشش دا دی بوبا ګورو چې دا بس آفر کوي او دا بس ایکسپلین کوي چې دې څه کړي دي امن لپاره، او بیا چې کوم هغه کې مونږ ته څه حقیقت هغه ښکاریږي مونږ به هغه سپورټ کوو که نه یې جسٹ ایکسرسایز ان فیوټایل مونږ هغه به هم پوینټ آؤٹ کوو.
مشال ریډیو چې کله د مسلم لیگ نن نه تاسو کو چې آیا دوی څه قسمه تجاویز په پام کې لرلی دي، نو د دغه ګوند جنرال سیکرټری اقبال ظفر جګړه وینا وا
دا خو د دې ایجنډې باندې ډیپینډ کوي. مونږ خو مقصد دا دی چې د امن د پاره چې څونه کوششونه یې پاره کې د مونږ شریک شو، لیکن ایجنډې باندې ډیپینډ کوي.
دغه رنګ د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم وسلوالو سره د مذاکراتو په حق کې نو او ویل چې تر اوسه د جنگ کې تر سلويختو زرا زیات خلک وجلی شوې دي، د هغوی خون باید چا په غاړه وي. د زیاتوي
کې یې ترې کې مذاکرات کی آڑ میں وہ مزید اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کریں.
دی وی چرتا دا سے خونه دا چې د مذاکراتو په شاد دوی خپل ځان نور مضبوطول غواړي. تاسو د دوی وړاندیز ته وګورئ. دوی وی سکیورټی ادارو سره خبرې نه کوو، حکومت سره خبرې نه کوو، نو بیا بل کوم داسې اداره دا چې دوی بور سره خبرې کوي، او بل دا چې کم سلويخ زره خلک وجل شوې دي هغه د چا په ذمہ دی؟ خلکو سره مخ کې هم خبرې اترې او معاهده شوې دي، د هغې څه نتیجه ده؟ نو که هغه حال بیا هم جوړیږي نو زه ویم چې بیا د مذاکراتو هیڅ فائده نشته.
مذاکرات کا میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہی کچھ نہیں.
د پختونخوا ملی عوامی گون لخوا یو ډلې د مشر محمود خان اچکزی په مشرۍ کې غونډه کې ګډون لرلو، خو د دوی وینا وا چې د غونډې نه وړاندې په دې اړه خبرې کول نه غواړي. د دې ترڅنګ جماعت اسلامی او تحریک انصاف غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی. د غونډې تفصیلات به نن ماښام شپږ بجې میډیا ته ورکول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا ټول غونډیز کانفرنس په حق له تاسو معلومات واوریدل. د غونډې په اړه د مشال ریډیو همکاري رابعه اکرم خان د سیاسي چارو کارپو خادم حسین سره مرکه کړي. نوموړي په سر کې د کانفرنس په حواله خبرې کړې دي.
دو حوالے لری دغه کانفرنس یو حوالہ خدا لری چې دی ترهګرای یا د انتهاګرای په حوالہ د پاکستان عمومي سماج او ریاست مختلف قسم مفکوري لري، نو هغه یو خاص قسم مفکوري ته چې په هغه اتفاق راشي او هغه مفکوره بیا عملی شکل کې د مختلفو ادارو د ذمہ داری په شکل کې تقسیم شي، نو د کانفرنس اعلان سره دغه مفکوره شروع شو او هغه کې مختلفو خلکو د مختلفو غاړو نه خبرې مو کې او د هغه خیال او فکر مخې ته راغی سره د تحریک طالبان پاکستان. دویمه خبره نن حوالے سره تعلق ساتي چې داسې قسمه تګلار مخې ته راشي چې هغه مختلفو ادارو د پاکستاني ریاست حکومت د مختلفو ادارو ذمہ داری هغه ته په ګوته کې او په هغه بیا ودرېږي، په هغه د پارلمان قوت هم ودرېږي، اختیار هم ودرېږي، او په هغه د عمومي سماج او د سیول سوسایټي اختیار هم د هغه په شا ولاړي.
نو تاسو نو ګڼئ چې آیا کوم دا آل پارټیز کانفرنس رو غوښتې شو، نو آیا دا لږ لیټ نه دی؟
تر اوسه پورې خو صورتحال داسې و چې مختلف سیاسي ګوندونه او مختلف نور ګوندونه د سیول سوسایټي او د پاکستاني ریاست ادارو په دې قسمه مهم موضوع د خبرو اترو لپاره لار هم نه مونده یا یو داسې قسمه پلیټ فارم نه موندو. خو د تیر شوي څه مودې د مسلسل واقعو نه دا خبره بالکل منځ ته راغله، د ولس په نظر کې هم، د سیول سوسایټي په نظر کې هم، او د ریاست د حکومت د ادارو په نظر کې هم چې که نور د دې نه دا ځنډول کېږي نو د پاکستان ریاست او سماج په نور خطر وته ځي.
کم دا کانفرنس دی او دی به مشترکه علامیه د دې کانفرنس په اختتام کې خبروي، نو خیال کوي چې دا کما علامیه دی جاری کړي دا به عملي کړی شي؟
دی سیاسی ګوندونو سره چې کوم دی پارلمان نه بهر دی او دننه دی هغه سره بهرحال د دې قسمه سینکشن اختیار یا قوت یا طاقت خو په داسې شکل کې موجود نه وي. هغه سره د ولس د مفکورې طاقت موجود وي، هغه سره د ولس د حمایت او د مرستې د ملاتړ طاقت موجود وي، او بیا ریاستي ادارې او حکومتي ادارې هم دغه ولسي ملاتړ چې کوم د سیاسي ګوندونو د سوچ او فکر په نتیجه کې مخې ته راغلی هغه عملي کېدو لپاره آئینی او دستوري لارې اختیار کړي. ما تخکاری چې دغه قسمه عمل ډېر زر اوم نشي نو دې لپاره به لارې ګودرې هوارې شي او په مستقبل قریب کې دا امکان لري ریاستي ادارې خپلې ذمہ داری په دې حواله پوره کړي شي، ځکه چې د دې په شا به د سیاسي ګوندونو ملاتړ وي چې هغه بنیادي طور د ولس ملاتړ وي.
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین سره تاسو د آل پارټیز کانفرنس په حق لا د مرکه واوریدله.
دا دا مشال ریڈیو دا
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د وسلوالو طالبانو لخوا وړاندې کړل شوی د سولې د خبرو په وړاندیز غور کوي او په دغه لړ کې د هیواد له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې هم پیل کړې دي. د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي په دغه خبره اترو کې د قبایلي مشرانو رای هم باید واخیستل شي. په اړه زمونږ همکار منور شاه دا رپورټ لري.
پاکستان کې وسلوالو طالبانو حکومت ته د سولې د خبرو اترو لپاره وړاندیز کړي او د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونو د مذاکراتو په اړه د یو بل سره سلا مشورې کوي. که څه هم ټول هیواد د بدامنۍ سره مخ دی، خو په دې حواله قبایلي سیمه تر ټولو ډیره متاثره شوې ده او ځینې قبایلي مشران ګیله کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې دوی نه شاملول کیږي. په دې ورستیو کې د کورمې جمسۍ د شخړو د هوارولو لپاره د ټولو قبایلو مشترکه لویه جرګه جوړه شوې ده. د یادې جرګې غړی ملک فخر زمان بنگش د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وایي د کې هیڅ شک نشته چې جنگونه تل د خبرو اترو د لارې ختميږي، خو په دې شخړه کې قبایل تر ټولو ډیر اغیزمن شوي. په کار دی چې دوی هم په روغه جوړه کې شامل کړي شي.
مخفل خیال خدانه چې دا اثر کوي چې د قبایلو مشرانو پترو وشي. قبایلو مشرانو ته پته لګي چې تر دې دې مسالې حقیقت حل سره دا بګیدار د قبایلو مشرانو څخه دی او کې دي کې راګړ کی او چې هغه صحیح مانو کې حل روبسي چې دا یو پایدار امن جوړ شي. یو خدای ته به هر په بار خبره وشي زور زبردسته اخو مخالفت کمیابیږي نه او
سپورې کم یو بنښو. دا راز د متحده قبایل پارټۍ چې په سیمه کې د سیاسي حالو زلو د اجازه نه پاس جوړه شوې مشر حبیب ملک اورګزی وای هغه او د هغه پارټۍ د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو هرکلی کوي او دا نظر لري چې د دې مسلې لپاره د مذاکراتو نه علاوه بل حل نشته. خو نو موړې ګیله کوي چې په دې کې قبایل نه دي شامل کړي شوی او د قبایلو پارلماني غړي په مکمله توګه د خپل ولس نمائندګي نه کوي.
کوم پارلمان غیر خپل علاقې ته نشیټلې هغه خپل خلکو سره نشي ملاوي دي نو هغه په مذاکراتو کې څه خپل کردار ادا کی او صرف آیا دغه لس بولس کسان زموږ د قبایلو مشران دي؟ نه، دا غلطه خبره ده. زموږ الحمدلله د هرې ایجنسی اهم مشران چې کوم دي هغه سلوي روح قندوز چې کوم اهم غړي دي هغه د هرې ایجنسی موجود دي. نو زه راوایم چې هغه ټول مشران او ګرین جرګه شته پارلمان غوډه سو دي کې څه خاصیت نشته.
د سولې په خبرو اترو کې د قبایلي ولس د ګډون په اړه مو د پخوانی سفارتکار او سیمایزو چارو کارپوه ایاز وزیر نو پوښتل. هغه وایي چې په سیمه کې د امنیت او جوړجاړي لپاره هر ډول عمل کې د قبایلي مشرانو موجودګي ډېره ضروری ده.
چې کله نه دا جنگ شروع شوی دی د 9/11 نه وروسته نو په قبایلي سیمه کې چې څه کیږي دا هغه وخت نه راواله تر اوسه پورې تاسو خو څوک نه کوي کني داسې به نه کېدل. خو اوس یوخه خبره دا شوې ده چې د خیبر پختونخوا گورنر قبایلي دی، هغه د بجوړ ایجنسی سره تعلق لري. نو د گورنر په حیثیت د پاکستانی صدر نماینده د قبایلو ایجنسو هم گمان کوم چې کدست معاملای نو دا غوی کناستل یا دا غوی سره خبره مشوره نو به ضرور خبرې زګه چې د قبایلو لپاره پدینا غټه چوکۍ بلانیشتا.
ایاز وزیر زیاتوی دا ډیره خبره ده چې د صوبې گورنر انجینیر شوکت الله په خپل قبایلی دی او د سیمې په روایتو خبر دی. نو امید ده چې د قبایلو په حواله چې څومره خبرې کیږي د مشرانو سره به پکې لازمی سلام مشوره کیږي او دا ډول تر سره کیدونکو خبرو سره امن راتللې شي.
دا و منور شاه. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي چې دوی افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې صبر خنه لري او کابل کې د علماو کانفرنس په د مارچ په دومبه یا دویمه هفته کې کیږي. دا خبرې د پاکستان خارجه دفتر ویان معظم احمد خان په هفتوار بریفینګ کې کړې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وینا ده چې دوی په قطر کې افغان طالبانو سره د مذاکرات په عمل کې صبر خانه لري. د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې په هفتهوار خبري غونډه کې د خارجه چارو وزارت ویان معظم علي خان وویل چې پاکستان صرف په دې عمل کې مرسته کوي.
مونږ د دې عمل حصہ نه یو، مونږ د دې عمل حمایت کوو. مونږ په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستو کې مرسته کړې ده ځکه چې مونږ محسوسو چې د امن او مصلحت طرف ته دا صحیح لار ده.
په کابل کې د علماو کانفرنس په حق معظم علي خان زیاته کړه چې د مارچ میاشتې په وړومبۍ یا دویمه هفته کې به دا کانفرنس کیږي او کم چې پاکستانی علماو کې لږ ډیر اختلافات راغلي دي نو هغه به دغه عالمان په خپل منځ کې حل کړي.
بیا ویم چې موږ د دې عمل حمایت کوو، د دې کانفرنس حمایت کوو. د مارچ په لومبه او دویمه هفته کې به دا کانفرنس کیږي او د پاکستان علماو ترمنځ چې کم اختلافات دي، امید دی چې هغوی به دا په خپل حل کړي.
په قطر کې افغان طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې د پاکستان سره برخه نه لرلو په حق له د افغان امور ماهر طاهر خان وایي
د دغه خبرو حمایت یا د هغه ملاتړ خو کوي، البته په دغه خبرو کې شریک نه دي. طالبان هم دا نه غواړي چې دا وخت یو درېم هیواد دغه شریک شي. ځکه طالبانو دا پالیسي ده چې هغه دا خبره کوي چې د دې جګړه امریکا سره ده، او اوس بل هیواد دا وخت هیڅ رول نشته مستقبل کې. ودیا کوي شي چې آیا دا خبره بیا کله شروع کیږي، بیا طالبان او امریکا څومره مخکې ځي. نو دا خبره د پاکستان ځي چې پاکستان پکې نیخ په نیغه هیڅ رول نشته، او پاکستان هم دا پخوا هم ویلي چې پاکستان به مستقبل کې هیڅ کله هم چې کله د افغانستان په اړه باندې د مستقبل خبرې کیږي، نو دوی پکې نیخ په نیغه کې نه ني، البته د هغې حمایت به جاري ساتي.
د نوموړي په وینا چې پاکستان دا خبره پخوا هم کړې وه چې دوی به دې عمل کې نیخ په نیغه کې نه ني خو حمایت به یې جاري ساتي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن سهار په بنو کې د وسلوالو لخوا د پولیسو په تاڼه تر برید وروسته د امنیتي سرتېرو او وسلوالو ترمنځ نښته کې شپږ تنه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره یو امنیتي سرتېری پکې ژوبل هم دی او ټول برید کوونکي له منځه تللي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د پولیسو په وینا نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د بنو پولیسو په تانه میریان باندې برید وکړ چې د پولیسو او فوزی چارواکو تر مخه د سهار شپږونه تر نه بجو پورې د برید کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ انخته روانه وه. د پولیسو او فوزی سرتیرو په وینا په دغه انخته کې شپږ ځانمرګي برید کوونکي چې تانه ته د ننه کېدو په هڅه کې وو د تانې دیوار سره نږدې ووژل شول، او په دغه خطه کې یو آرمی سرتیری هم ژوبل شوی دی. امنیتي ځواکونو د بنو بازار نه میریان تانه پورې ټوله لارې په خپل ولکه کې اخستې وې، او د غلطه د آرمی اف سی او پولیسو لخوا پلاټن عملیات هم روان وو. د پیښې په ځای کې ډی آی جی بنو نثار احمد تنولی مشال ریډیو ته وی
دا نن سهار شپږ نیمې بجې چې کوم دی د حملاور ته تھانه باندې حمله وکړو، او بیا زمونږ چې کوم دی دلته پولیس چې کوم ډیپلایمنٹ او ایف سی والا چې کوم هغه ډیر بہادری وکړو. بیا چې کوم دی د حمله کې هغه چې کوم حملاور او هغه ټول پولیس او د ایف سی فائرنګ سره چې کوم دی هغه مړ کړو، هغه اوراو شو. د پولیس او ایف سی طرف نه نقصان نه دی شوی، به آرمی موقع ته رسیدلو. پولیس ایف سی اور آرمی کمبائن ایفٹ سرا دا کارو شو دے کے چکم دے یو آرمی زوان چکم دے لگ معمولی زخمی دے اور نور انشاءاللہ خیر شو.
د بنو پولیسو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اسماعیل خان وائی شپک زانمرگی برید کون کی وڈل شوی او یو فوزی سرتیرے جو بل شوی دے
ٹول ڈیس مین سرکل افسران او نفری موقع ضرورت سے دلو مجھ پسے شاہتا آرمی والوڑا اس کے بدے مقابلے چھے پینزے کا سا خودکش وڈا زیدل ٹوٹر شپک کسان دی پینزے دا زیدلی دی او یو باڈی ثابت آدھا
دا میریان تانے پولیس اہلکار محمد ریاض دا غلطا دستر گولی دل حال مشال ریڈیو تا دا سے بیان کو
ساڑھے چھ بجے ویزوں گدا ول منتظم سنتری ولاړو هغه باندې پایرو شو داغه طرفه مونږ ټول نفر سټانټو شو چې دل ترالو هغه داغه طرفه پایر ډیر زیات او داغه غار تم په پایر کېدو عادل ته خودکش رامن دی والی مونږ پدری کې سو وشتو خو تنیو نه خوړو چې اخر کې دل تراجو شو نه بس چې بیا لګر بیا پټو شو ټول نفر دز کولې د دې نه مدري هین کرنیټ لړکړي دي.
ان حال کې تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته د معلوم ځای څخه د ټلیفون په کرخوې د غبرید ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان پسر اخلی. دا یادونه دا چې سومیاشتې وړاندې هم تانه میریان سره یو ځانمرګي برید کوونکی د بارودو نه ډک ګاډۍ جګړه ولی وو چې پکې د ولسی وګړو په شمول یو ویش پولیس سرتیری وژل شوی ول.
تاسو مشال ریډیو اوره په اورګزو ایجنسی کې په بمی چاودنه کې لکتر لږ شپږ کسان مړ شوي دي او نه نور زخمیان دي. امنیتي چارواکي وایي په زخمیانو کې د ځینو حالت ته اندېښنې وړ دي، او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د حسن زو دره سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی تیرانه د کوهاټ په لور روان په اورګزو ایجنسی کې د سوالو پر گاڑی پسې بامی 14 شوې ده. سپکې امنیتی چارواکو تر مخه لک تر لګه 4 کسان مړه او 9 زخمیان شوې دي. د اورګزو ایجنسی د لوی ځواکونو یو اعلی چارواکی صوبیدار محبوب خان وایي چې د حسنزو درې په سیمه کې دغه پیښه د پنجشنبې پورس قریبا 10 بجې د ریموټ کنټرول په ذریعه شوې ده. چارواکي پر وینا چې د 14 وروسته گاڑی د کمرنه لاندې کندې ته د خوېدو په وجه ځاني زیان زیات شوې دي. چارواکي زیاتوي چې د پیښه وروسته زخمیان مختلفو هسپتالونو ته رسولي دي.
انو کسانو کې سیریس درې کسانو هغه کوارت یې مېز ته تشکیل شولو او تر نور کوم زخمیان دي هغه کلی هډکوارټرس یې مېز کې اوسه پورې زیر علاج دي.
چارواکي پر وینا چې په نښه شوو کسانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي چې نښه شوو کسانو کې د زیاتره تعلق د افریدي قوم څخه خېلو سره دی. حسنزو دره سیمه د کوزي اورګزو ایجنسی په حدودو کې راځي. په سیمه کې د اورګزو ایجنسی مشتي قوم اوسېږي. صوبېدار محبوب خان وایي چې د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن روان دی. د دغه پیښې پړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستی. واضح دی چې په یوې اونۍ کې د ریموټ کنټرول په ذریعه 14 د کېدو دغه دویمه پیښه ده. د دې نه وړاندې په 8 منټې په کلایي هډکوارټر کې 14 شوي وه. ځپکې روغتیایي چارواکو تر مخه 12 عام وګړي مړه او 24 نور زخمیان شوي وو.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پیښور های کورټ کې د بيدرکه شوی کسانو د کیسونو په لړ کې رابلل شوی د پیښور پخوانی کور کمانډر او سیکرټری دفاع آصف یاسین ملک ویلي دي چې د پاکستان پوسټ کله هم خپل ملکی وګړي نه دي بيدرکه کړي او پوسټ سره چې کوم کسان دي هغه ټولو ته په ډاګه ده. دوی د بيدرکه کسانو لپاره په پولیس او پولیټیکل انتظامی باندې تور لګو. خو د بيدرکه کسانو یو وکیل د خلکو د ویلي دي چې د خلکو رکول اختیار د پولیټیکل انتظامی سره نشته. په دې حق لاده پیښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان نور تفصیل اورو.
پیښور های کورټ کې د بيدرکه شوی کسانو د مقدمو د اوریدنو په وخت نن عدالت ته رابلل شوی د پیښور پخوانی کور کمانډر او موجوده سیکرټری دفاع آصف یاسین ملک خپل بیان کې ویل چې ډېر خلک بهر ملکونو کې دي، هغوی هم په بيدرکه شوی کسانو په لیست کې اچول شوي دي. دوی دا هم ویل چې پوس کله هم د خپل ملک وګړي نه نیول دي او نه ورکړي دي، بلکې دا کار د پولیس او په قبایلو کې د پولیټیکل انتظامی دي. په پیښور های کورټ کې د بيدرکه شوی کسانو یو وکیل کریم مسعود په دې باب لباندې مشال لیډو ته ویل پولیټیکل انتظامی زمي یا نور ادارو سره دا اختیار نشته دي چې سکون سي او ورو کې کړی
سره شتو کالورا تا پولیسو لای تاسو کار کړی دي یا پولیسو کار کړی دي نو هغه پټاګه دي په ولاتونو کې پخکارا دي او عدالتونو ته تشکی دي. اوس د قسمتې نه دا نن سبا چې کوم دا کوم خلک چې دوی ور کړی دي بالکل نو دې کې خو هم خان فورس چې کوم دي انوالو دي د کچې مون سره په درجنو کې سنا خلک راغلي دي وطندار راغلي دي هغه دا ویلي دي چې زموږ دا خلک چې کوم دي
په پیښور های کورټ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرل اقبال مومن په دې موقع باندې وویل چې پوز عدالت ته دا پډاګه کړه چې دوی سره کم کسان دي، هغه خپ پډاګه دي او دین علاوه چې کم کسان نیول کیږي نو نور ادارې هم شته دي چې هغه خپل کاروای نه کوي.
هغه دوی ویل چې زمون سره چې کم نه سره په ایسای او ایم ای چې کم نه زمان راځي او منګا سره چې کوم کسان نو موږ دې تحقیقات کوو به دې و چې زمونږ دا هم چې کوم دې نو دا سړي چې په قبایلي علاقه جاتو کې فرنټیر کورم کار کوي فارمې دې دای دا غو کو چې تاسو مې باندې کوي چې کوم کسانو خلاف چې کوم دې نو سره جوړیږي هغه پری دې چې کوم خلاف هم سګریوي اسی په دغه خلاف مقدمه روان دي کې عدالتونو ته او دا خو چې را ولې مطلب دی چې دومره وخت شو تاسو دې خلاف کې سونه نه جوړوي یا کې سونه ولې عدالتونو ته نه استوي.
یادونه ول دا چینن پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا خو د کورونو چارو سیکرټر اعظم خان هم د اتیا بيدرکه شوی کسانو مقدمو کې رابللو. د کورونو چارو سیکرټر عدالت ته خپل رپورت کې ویل چې اویا کسان دوی انټرنمنټ سنټر ته لیګل دي ځکه چې په هغوی باندې شک او مقدمه وي او لس کسان خپل کورونو ته استول شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارت یې وډاله.
خبر گلابا یہ تو صرف گلابا
دغه لړې به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې د هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د مازدیګر پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه زمین اورو.
نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوې ټولګندیزې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپله وینا کې وویل چې د ترهګرۍ مسله ټول هیواد ته ورپېښه ده چې د مخنیوي لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه تګلاره ټاکي. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان او پاکستان د علماو ګډ کانفرنس تاییدوي او هیله مند دی چې دواړه خواوې به خپلې ستونزې هوارې کړي او یوې موافقې ته به سره ورسیږي. نن سهار د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع پر تانه میران باندې په وسله وال برید کې شپږ ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او یو امنیتي اهلکار ژوبل شوی دی. د خیبر ایجنسی له تراس څخه د کوهاټ پر لور روان د سورلو په ګاډي کې په روغزه ایجنسی کې به می چاودنه شوي چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور کسان پکې وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی د کرباغ په سیمه کې په یوې ټرافیکي پیښه کې اتلستانه مړه شوي دي. د ناټو په مشرۍ د اصاف ځواکونه وایي عمومي قمندان یې نن په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او له هغو کسانو او کورنۍ سره غمرازي څرګنده کړه چې ممکن په کونړ کې د دوی په عملیاتو کې وژل شوي وي. د ټیمي توانې نړیوالې اداره له ایران سره د خبرو اترو پر سر یوې لوزنامې ته په رسېدو کې بیا پاتې راغلي چې د تهران د مشکوک اټمي پروګرام د تحقیقات په اړه کولې. او په داسې حال کې چې شمالي کوریا درېمه اټمي ازموینه کړې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اټمي وسلو په شمول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپل ژمنې یو وار بیا تازه کړې دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به امن راوستل زما لومړی ترجیح وي او د گورنر هاوس دروازې د سیاسي تړون نه پرته د ولس لپاره پرانستې شوې دي او دوی به بي طرفه کردار ترسره کوي. اداریه وایي چې خپل خبرو کې گورنر انجینیر شوکت الله خان دا هم ویلي دي چې په فاټا کې امن راوستلو لپاره د ټولو قبایلو مرسته ضروری ده. د جرګې د لارې ټول قبایل یو موټی کې دي شي چې دغه سي دوی د فاټا د پرمختګ لپاره خپل دار تر سره کړی. اداري وړاندې لیکي چې هر چا ته معلومه ده چې د تیرو سو کالو راهسې د ترهګرۍ په نتیجه کې د ګڼو سیاسي، مذهبي، قومي او سیمهیزو مشرانو او پوځي ځوانانو په شمول د ولس د لکونو خلکو د سر او مال د زیان سره سره د ملک او په خاص ډول خیبر پختونخوا صوبا او فاټا کې زیات تر ځانګړي ته نقصان رسیدلې دي او د ترهګرۍ ور یو نوې رنگ او شکل خپل کړی دی. اداري وایي چې ترهګرۍ یو موټی شوی دی نو ځکه په داسې حالاتو کې د ترهګرۍ خاتمه بيخي ضروری ده او دا کار تر هغه وخت پورې ممکن نه دی تر کومه چې د ترهګرۍ په ضد د ملک ټول سیاسي ګوندونه او قومي او ولسی مشران یو موټی شوي نه وي. ادارې مخکې وایي چې د تیرو څو کالو په دوران د ولس سیاسي او مذهبي مشرانو د امنیتي ځواکونو په زرګونو اهلکارو او د ولس د عامو وګړو د سر او مال قرباني په نظر کې وساتلې شي نو واضح ده چې ترهګرۍ تر اوسه د هیڅ ارادي او فکر غیر متزلزل کړي نه دی او نه د ترهګرۍ د مقابلې څخه ترهګر د چا په ورستو کولو کې کامیاب شوي دي چې د امید خبره ده. خو د ولس او د مختلفو مشرانو دا امید او کلکه حوصله به هله په پوره ډول رنگ راوړي کله چې د را روانې میاشتې په 14 نیټه موجوده حکومت خپل موده پوره کړي او د راتلونکو انتخاباتو لپاره په مشوره نگران حکومت رامنځته کړي. اداریه اخیری کې لیکي چې د نوي گورنر په حیث د انجینیر شوکت الله خان د سوګند دستوره کې د دوه سیاسي ګوندونو نه علاوه د نورو لویو ګوندونو شمولیت د ښکار کړه چې نگران سیټ به هم په غوره توګه جوړ شي چې په نتیجه کې به جمهوریت د هر قسم زیان څخه محفوظ پاتې شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداری کې وایي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د یو خراب 50 ارب روپو ګیس پایپ لاین غزولو باندې اتفاق وشو او دا شان به په 14 میاشتو کې 1.1 کیلومتر پایپ لاین غزولې شي. اداری وایي چې د سره په پاکستان ته روزانه 900 میلیون کیوبیک فټ ګیس ترلاسه کیږي او وروسته به دا ګیس 100,000 کیوبیک فټ ته رسولې شي چې ورسره په پاکستان کې 3000 میگاواټ اضافي بجلی هم پیدا کیږي او دغه رنګ به د دې اثرات په مېشې معیشت او کرهانو پریوزی ادارې وای چې اوس بدا کتلې شي چې دغه منسوبې ته څومره زر عملی جامه اغوستې کیږي او بل طرف ته امریکا هم د دې منسوبې په حق کې نه ده بلکې امریکای په نورو منسوبو کې پاکستان ته د مرستو او امداد وړاندیز هم کړی دی نو اوس بدا کتلې شي چې پاکستان د توانایي بحران حل کولو لړکې څومره پاخه ګامونه اخلي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات ڈیلی ٹائمز رسپانی د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان کردار ته کتنه کړې ده بلخوا یوریشیا ویو سیړنیز ادارې او مقاله کې په پاکستان کې د نیټو د سامان وړلو لارې واپس پرانیستلو په اړه مقاله لیکلې ده چې وایي یو شمیر کنټینرې پاکستان ته اوړېدلې دي د مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو ڈیلی ٹائمز رسپانه لیکي په عمومي ډول پاکستانیان په دې پوهېدلو کې ناکامه شوي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د ستونزې یوه برخه نه چې یو حل ګڼل کیږي رسپانه زیاتوي په دې پوهېدلو کې هم دوی ناکامه شوي دي چې که نړۍ تر اوسه په افغانستان کې د پاکستان لخوا د ممکنه رول لوبولو نه ډډه کولو ته څه اهمیت نه دی ورکړي نو د دې دا معنی ده چې د 2014 وروسته نړۍ په پاکستان تکیه کولو ته نه ده تیاره ډیلی ټایمز لیکي داسې ښکاري چې نړیوال پاکستان ته د ملګري او دښمن په سترګه ګوري ملګری په دې چې تر 2014 د نیټو د رسد لارو لپاره د پاکستان ضرورت دی او دښمن ځکه چې پاکستان په خپله خاوره د طالبانو ملاتړ او د القاعده په موجودیت ځان غلی کړی دی رسپانه لیکي که د لندن په ځای په پاکستان کې درې اړخیزه سرمشریزه غونډه جوړه شوې وي نو زیاته کامیابه به ګرځېدلې وه رسپانه لیکي پاکستان خپل اهمیت غواړي چې باید د سولې پروسه د دوی له لارې حل شي او پوښتنه راپورته کوي آیا نړۍ دې ته تیاره ده چې د پاکستان دغه اجاره دارانه رویه وزغمي رسپانه د پاکستان په انګریزي او اردو ژبې رسپانو کې ستونزې په ګوته کولو سره لیکي چې د لوستونکو فکر باندې خراب اثر کوي او زیاتوي د افغانستان په اړه لیکوالان زیاتره د هیواد د سولې د مستقبل په اړه منفي نظر وړاندې کوي ډیلی ټایمز لیکي د دې دا مطلب نه دی چې ګینې دوی په افغانستان کې امن نه غواړي خو کېدی شي دوی په هیواد کې امریکا او د هغې د ملګرو سپکاوی لیدل غواړي رسپانه لیکي که امریکا او ملګري یې په افغانستان کې د سولې لپاره مالي او ځاني تاوان زغمي نو بیا ولې دا خبره پاکستان پریشانوي بلخوا د یوریشیا ویو په نامه یوه څېړنیزه اداره لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل سرتیری د وستلو عمل د تیزولو اعلان کړي د دوی د تګ لپاره پاکستانی لارې واپس خلاصې دي چې د نامعلومه حد پورې د منځني ایشیا تجارت ته تاوان رسوي رپورټونه وایي امریکا تر راتلونکي کال له افغانستان نه د 6,500 امریکایي پوځیانو تقریبا نیمه برخه د وستلو پلان لري اداره لیکي د دې دا معنی ده چې د امریکایي پوځي پلان جوړونکو لخوا د افغانستان نه د واپس تګ لپاره ټاکل شوې لارو باندې به د تګ عمل زر شروع شي د وار په وار ځنډ لامله د افغانستان نه د سامان وړلو عمل سست شو چې د منځني ایشیا اوږدو لارو سره د امریکا د دفاع وزارت باندې هر میاشت تقریبا 100 میلیون ډالر خرچه راتلله خو د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورټ وایي د امریکایي پوځ لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي اداره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان مارکس پیټ له خولې زیاتوي په دا وروستیو ورځو کې لومړی کنټینر پاکستان تاوړېدلې دي چې له افغانستانه د ځواکونو د وستلو د بهیر برخه ده د پاکستان لخوا لارې بندولو لامل امریکا اوږده او ګرانه لاره استعمالوله چې د افغانستان د شمالي برخو نه په منځنۍ ایشیا او روس تیرېدله اداره زیاتوي سه سامان به بیا هم د منځنۍ ایشیا له لارو وړل کیږي چې د پاکستان لخوا لارې د تړلو فیصلې نه مخکې دغه برخه د منځنۍ ایشیا او پاکستان ترمنځ برابر وه
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ فارن پالیسی مجلې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د کلنې وینا او په هغه کې د کړي اعلان پاړه یو مقاله خبره کړې ده د مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې ولسمشر اوباما په ډاګه کړه چې د امریکایي جګړو د دورې پای رانیسته ده نوموړي له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پاړه ویل چې په راتلونکي یو کال کې به تر نیمایي زیات عسکر له دې هېواده وباسي زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کوي
فارن پالیسی مجله لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ملت ته په خپل 15 کلنۍ وینا کې د امریکایي جګړې د پای ته رسولو اعلان وکړ خو د ترهګرۍ مخنیوي به دوام لري امریکایي ولسمشر وویل هغه وخت اوس پای ته رسیږي چې امریکا به د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره په لوی شمېر ځواکونه نور هیوادونو ته لیږل مجله د ولسمشر اوباما له خولې لیکي چې له 2000 به شاوخوا 4000 امریکایي عسکر په راتلونکي یو کال کې له افغانستان ستانه سي او د 2014 کال تر پای به په دې هیواد کې د امریکا جګړه پای ته ورسیږي مجله زیاتوي امریکا به د ترهګرۍ مخنیوي د القاعده او د هغوی د هغو ملګرو په نشه کولو ته دوام ورکړي کوم چې د ولسمشر اوباما په وینا په شمالي افریقا کې خپریږي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ملت ته وویل چې هغه ډله یعنی القاعده چې د سپتمبر پر 11 پر امریکا برید کړی وو اوس یوازې د خپل پخوانی شکل سایه پاته سوې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما وویل چې له عربي ټاپو وزمه او افریقا څخه له القاعده سره تړلې بېلابېلې سختدریزې ډلې رامنځته سوې دي. ولسمشر اوباما وویل چې دا ډلې خطر دي خو د دې اړتیا نشته چې امریکا به خپل په زرګونو بچي نور هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږي. د هغه په وینا هلته د تلو پر ځای به موږ د یمن، لیبیا، سومالیا او داسې نورو هیوادونو مرسته کوو چې د ترهګرۍ پر ضد او د خپل امنیت لپاره جګړه وکړي. امریکای ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی به د هغو ترهګرو پر ضد نیغ په نیغ عملیات کوي چې د امریکایانو په وړاندې یو لوی ګواښ وي. مجلالی کې ولسمشر اوباما د افغانستان په اړه وویل چې په دې پسرلی کې به امریکایي ځواکونه مرسته کوونکي رول ته ولاړ سي او افغان ځواکونه به مخکښ کردار ولري. فارن پالیسی مجلالی کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د ولسمشر باراک اوباما د دې اعلان هرکلی کړی دی. لیون پنیټا په یو بیان کې ویلي دي چې دای پر دې باور لري چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جن فورد با دومره جنگي قوت ولري چې د افغانستان د ځواکونو د روزلو پر مهال د امریکایي ځواکونو ساتنه وکړي او القاعده د داسې خوندې ځای لا ترلاسه کولو وګرځوي لکوم څخه چې دا ډله پر امریکا برید وکړي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو
د امریکا فارن پالیسی مجلې یو مقاله خبره کړې ده چې پکې د پاکستان درې سیاسي مشرانو ولسمشر آصف علي زرداري، میاں نواز شریف او عمران خان په ګوته شوې دي چې ښایي د راتلونکو ممکنه انتخاباتو وروسته د هیواد مشري وکړي. په لیکنه کې د درې واړو مشرانو سیاسي پس منظر، دوی څه غواړي او ښه او بد اړخونه یې څه دي، جاج اخیستل شوې دي. لنډیز به د عبدالحی کاکړ نوارو.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د پاکستانی لیکوالی شمایلا ان چودری مقالې ته هغه کسان چې د پاکستان مشري به کوي عنوان غوره کړی دی. لیکوال وایي د راتلونکو ممکنه انتخاباتو په نتیجه کې به د حکومت په جوړولو کې طاهر القادری، چیف جسټس افتخار چودری، فوج او ترڅه د میډیا رول ولوبوي. خو د دې په وینا شایي د دې هیواد د مشري کولو واګې ولسمشر آصف علي زرداري، میاں نواز شریف او یا عمران خان په لاس کې ونیسي. شمالا چودری بیا د درې واړو سیاسي پس منظر، دوی څه غواړي او ښه او بد اړخونه یې څه دي باندې رڼا اچوي. په لیکنه کې په سر کې د آصف علي زرداري په اړه لیکي. دا وایي نوموړی به تر عامو انتخاباتو څو میاشتې وروسته د سپتمبر په میاشت کې د هیواد د صدارت موده پوره کړي، خو داسې ښکاري چې دی به یو ځل بیا صدر جوړېدل وغواړي. خو د دې په وینا بیا ولسمشر جوړېدل به د دې لپاره لږ څه ګرانوي. له دې وروسته دا د آصف علي زرداري په ښه اړخونو خبره کوي. د شمالا چودري په خبره په آصف علي زرداري کې د مخلوط حکومت په سختو حالاتو کې د ساتلو لپاره د معاملو یا سوداګري صلاحیت سته. د دې په واکمنۍ کې اتلسم ترمیم منظور شو او د نیټو لپاره لار خلاص شو. خو د لیکوال په وینا د آصف علي زرداري لپاره د تاوان خبره ده چې دا سشکاري هر څوک د پر ضد په کار کولو لګیا دي. د پر دښمنانو کې فوج، عدلیه، مخالفه سیاسي ګوندونه، سعودي عرب او یو شمیر نور شامل دي. له دې وروسته شمالا چودري بیا د میاں نواز شریف سیاسي پس منظر بیانوي چې غواړي د دریم ځل لپاره وزیر اعظم سي. د دې په وینا که څه هم نواز شریف یو منظمه ګوند لري خو د پیپلز پارټي په رنګ قومي حیثیت نه لري. البته کورنۍ حکومتداري په انتخابي حلقو کې ترقیاتي کارونه شکول، ګټونکو امیدواران معلومول او ځوانان او د متوسطې طبقې خلک له ځان سره د ملګري کولو هڅې د نواز شریف په شا اړخونو کې راځي. لیکوال بیا د نواز شریف په هغو اړخونو رڼا چوي چې تاواني دي، لکه دا چې هغه له ترګرو سره خبرې کوي، بل دا چې په جنوبي پنجاب کې زیات ووټ دی او هلته لشکري جنگوي، سپاهي صحابه، جیش محمد او لشکري طیبه ډیر فعال دي. نو په داسې حال کې نواز شریف دوی له پامه نسی غورځولای. د دې ګوند د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا په 2010 کال کې د زمینی انتخاباتو د مهم پر وخت د سپاهي صحابه مدرسې ته ورغلی او له مشرانو سره یې لیدلی وو. د دې بیانولو وروسته لیکواله شمایله چودري وای له دې اړیکو څخه داسې ښکاري چې شایي د نواز شریف په مشرۍ حکومت به د اوټونو په بدل کې د امن پر ځای ساتلو او نورو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره دغو انتها پسندو ډلو ته د مراتو ورکولو پر لور زیات رجحان ولري. له دې وروسته بیا شمالا چودی د تحریک انصاف د مشر عمران خان جاج اخلي. دا وای په تیرو دوو کلونو کې د دې ګوند شهرت زیات شوی چور باندې د ځینو لخوا د شک کېږي چې ګواکې د عمران خان شاته د فوجي اسټبلیشمنت لاس دی. نو ځکه دی به د فوج د کورنیو او بهرنیو ګټو د پرمخ وړلو لپاره د یوه ترجمان په توګه کار وکړي. خو شمایله چودري پرمخ لیکي چې د عمران خان لخوا د ستر روایتي پارټیانو پر ضد غږ د پنجاب شاري او متوسطي طبقې د تعلیم یافته رای ورکونکو لپاره زیات په زړه پورې دی. خو د لیکوال په خبره تحریک انصاف له شپاړس کلونو راهیسې سیاست کوي خو د ګوند منشور او مشر په پارلمان کې نمایندګي نه لري. د دې ترڅنګ په دې ګوند کې دننه د مشرانو مخې ته د چیلنجونو ګنګوسې، د ګوند په صوبایي سطح کمزوري موجودګي، پر میډیا د عمران خان خوږې خبرې باید د تحریک انصاف د بدلون راوستو خیالي ایجنډا د سرته رسولو په اړه پوښتنې راولاړې کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د افغانستان د بیا ودانې لپاره د مرستو سار امریکایي ادارې ویلې دي امریکایي حکومت باید غور وکړي چې آیا په دې هیواد کې د بیا ودانې پیسې ولګوي او کنه. د ادارې دلیل دا خولي چې په افغانستان کې مسلسل اداري فساد روان دي او د هیواد د امریکایي جنگي پوځیانو تر وته وروسته د پروژو انتظام وړتیا نه لري. پر دې موضوع تفصیل لا پامیر ساحل اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي 13 ورځ د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره ځانګړي عمومي څارونکي جان سوپکو د امریکایي کانګرس یو کمیټې ته وویل د افغانستان لپاره امریکا 40 ارب ډالر مخصوص کړی دي او 10 ارب نور بجر کانګرس منزور کړی. سوپکو پښتنه وکړه چې آیا دا پیسې باید افغانستان ته ورکړل شي او کنه. د ویل په افغانستان کې د امریکایي مرستو زیاتره پروژې په هغو سیمو کې دي چې د امریکایي سرتیرو لوټلو سره به محفوظ نه وي. نده په خبره همدا وجبوي چې امریکایي حساب کونکي به په محفوظ ډول حالت نشي ورتللای چې د پروژو د لګښتونو او عملی کېدو حساب او ارزونه وکړي. د امریکایي استازو جرګې د ولسی امنیت کمیټې ته د وینا پر وخت مشر سارون کې جان سوپکو ویل له حکومت سره اوس موقعه ده چې دا مرسته ودروي ځکه چې له هغه هیوا د پوځیان وزي. د ویل دا یو مهمه موقعه ده چې مرسته ودرول شي او لسره فکر وشي چې آیا هغه پیسې چې لانه دي لګول شوی باید ولګول شي او کنه. د سوپکو په خبره دا سمه ده چې د یو پروژې یا پروګرام لپاره پیسې ولګول شي خو باید د دې دلیل هم ورکړل شي. د سوپکو څرګندونې پر داسې وخت مخې ته راغلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي لګښتونو په اړه پوښتنې کیږي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکایي کانګرس د کمیټې ریپبلیکن استازي جیسن شافټس وویل دا ښه خبره نه ده چې حکومت د امریکایي ولس پیسې د ځمکې پر سر تر ټولو زیات په اداري فساد ککړ حکومت ته ورکوي. افغانستان اوس هم په نړۍ کې له هغو هیوادونو یو دی چې پکې درغلي ډیره زیاته ده. د سې شنبې پر ورځ امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل د به روان کال تر پایه له افغانستانه 4000 جنگي پوځیان وباسي. ټاکل شوی چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان وایستل شي. رویټرز خبری ایجنسی اتوی د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکایي مرستو مشر سارون کې سوپکو په خپل وینا کې پوښتنه وکړه چې که افغانان یو روغتون پر حال او برقراره نشي ساتلی نو ولې امریکا ورته جوړ کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د ایران د انقلابي ځواک یو مشر کمانډر جنرل شاتري د مرګ خبر راخستې او لیکي چې نوموړی په شام کې د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. نوموړی د ایران یو لوړ پوړی کمانډر دی چې د شام په شخړه کې وژل شو. د مقالې مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. وال سټریټ جرنل د ایران د خبری اژانسونو له کوله لیکي د هیواد د انقلابي ځواک یو لوړ پوړی کمانډر جنرل حسن شاتري د نهه پورس وژل شوی دی. د ځینو ایرانی خبری اژانسونو رپورټونه وایي جنرل شاتري د ایران نه بهر د یهودي ایجنټانو لخوا وژل شوی. ایرانی خبری ویبپاڼه بلخ او یو بل تن چې په حالاتو خبر دی ویلي دي چې نوموړی په شام کې وژل شوی دی. نوموړی د شام په شخړه کې تر ټولو لوړ پوړی ایرانی چارواکی دی چې وژل شو. ورځپاڼه لیکي هغه د قدس واکونو د آی آر جی سی یونټ یو لوړ پوړی کمانډر وو چې د ایران سرحدي سیمو نه بهر کار کوي، چې ملیشیا ځواکونو ته تربیت ورکوي او په لبنان، عراق او افغانستان غوندې هیوادونو کې د خپل ملک کټې خوندي کوي. ورځپاڼه لیکي د ایران میډیا وایي د اسرائیل او د لبنان د جنوبي برخې ترمنځ د 2006 کال تر جګړې وروسته جنرل شاتري د لبنان د بیا رغونې د مرستې مشري کوله. د میډیا په خبره نوموړی د شخړې نه پس په سمدستي ډول بیروت ته ورسېدلو. د ایران او د لبنان د میډیا په خبره جنرال شاتري د یو بل نوم حسام خوشنویس په نوم کار کولو چې دا ښایي په یو غیر بازي رول لوبولو کې خپل بازي پس منظر پټول غوښتل. په بیروت کې د ایران سفارتخانې د شورو په ماسخوتن بیان ورکړي چې په جنوبي بیروت کې د ایران د بیا ودانۍ د یوې پروژې مشر حسام خوشنویس ته وسلوالو ترهګرو لخوا هغه مهال ووژل شو چې د دمشق نه بیروت په لور روان و. د ایران میډیا وایي جنرال شاتري د عراق سره د جګړې په موده کې 8 کاله کار کړی او په 2001 کې په افغانستان کې د امریکا د یرغل وروسته افغانستان ته لیږل شوی و. وال سټریټ جرنل لیکي د جنرال شاتري مرګ د شام په شخړه کې د ایران لاس ښکاره کوي.
پښتانه او نړیوال
I was 10 years old. I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرانيانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو اوریدل مه هیروئ چې تاسو یې کولی شئ د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم یې واورئ او هم یې ولوله. د پاکستان د قبایلی سیمو د پرمختیا اداره وایي چې د باجوړ ایجنسی پر غاګانو سیمه کې د یو بارانی بند په جوړولو به کار روانه میاشت پیل کړي چې د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به سر ته ورسوي. ویل شوی چې دغه ډیم به د سیمې 3.5 زره اکړ ځمکه خړوبوي او یو شمیر خلکو ته به پکې روزګار هم ترلاسه شي. په دې اړه نور د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې.
په باجوړ ایجنسی کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یعنی اف ڈی اے لړخه د 3.5 زره اکړ ځمکې خړوبولو لپاره باراني بند جوړونې منصوبه به په روانه میاشت کې پیل شي. د اف ڈی اے لړخه دا ډیم به د باجوړ ایجنسی په رغګانو سیمه کې جوړول شي. د رغګانو سیمې اوسیدونکو شفیق الرحمن چې په ناوګي ډیگری کالج کې لیکچرر هم دی وی ویل هغوی به د دې ډیم نه یوازې د کروندې ګټې اوچتې کړي بلکې د هغوی د سیمې ځوانان به پکې هم مزدوریانی وکړي.
باندې حکومت ته هر کله کې چې هغه راځي نو په لاګه کې دا خو یو ډیم دی. نور ځینې کوم داسې اپورتونټیز چې موږ د ایمون اساس کې چې کوم درنا امید پیدا شوه دي هغه علاقه ځمکه چې چا وی نو خلکو ته د ډړې په حساب سره د کانال په حساب سره پیمنت کړي دي نو موږ امید لرو چې حکومت په جلا جوړ کار شروع.
خلیل الرحمن د شانرې کلی راغغان اوسیدون کې دي او وای هغه د باران په انتظار وی او ځمکه کوي خو کبن جوړ شو نو بیا به داستونز هوار شي.
نو دا ډیر دوه غټ ضرورت په دې ځوان کې چې تر ټولو نوال تا با دین یا تا خلک مخړی یا وطن مخړی ونی ګوټی نه نو ان شاء الله د دې ډیر غټه سي دی.
عبد الغفار خان د سلارزی اوسیدونکو دی او وی ویل دا غوی پسمه کې یو بل بند هم جوړ شوی نو هغه ترې څه فائدہ اوچته کړی دا
کله به جول جولای شروع کړو منګه زنانو وړې لړل نو براولې نو دا غړې موږ ته څه فائدہ دا چې منګه کویا نه لکه مطلب د وونه ډک شو موږ دې باندې خوشاله یو دا لري یو غړې دې دغه چې کم د باټوار سرو نو یا دا کوم درې چې دا په تل ترازی دلته بس شور کیږي او د دې سبب د دې چې کوم باندې زمکې دي لکه شانارې شو کمر راځو مکه شو دي یا دې سر پرسه زمکې کوي دا به زه هم درخې شي
دې باندې که ما سمره تنن په مزدوري ولګي او دوه فصلونو پیداوار به سمره زیات شي. دا پختنه مو د اف ڈی اے د جنرال منیجر تسنیم ګورلانه وکړل.
سیلاب بچاو لپاره د بندرانه کې اوبر سٹور کول دي زموږ لپاره او د دې تقریبا 3000 او 1500 اکر زمکه باندې خراب دي. د سبب 2014 کې دوی راکې یو سل او شل پرسنټ به زیات شي د اگزیسټینګ په دوار دا چې غیر ونربل خلک چې وکړي دي ته سپټل کې ځان کو روزګار ملاويږي.
د تسنیم ګورلانه په وینا د دې بند جوړښت ورستو به نه یوازې جوړ ته ګټه ملاوي شي بلکې 400 یا نور هغه سیمې چې د سیلابونو پرخ پرتی دي هم باید سیلابي آفتونو نه بچ شي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره. د نړۍ د یو شمیر نورو خارونو په سیر د پاکستان په کراچۍ او نورو خارونو کې نن یعنی د فروری 14 د مینې ورځ یا ویلنټاین ډے مانځي. دا چې په کراچۍ ښار کې ځوانان او پیغلې د غرسم څنګه مانځي په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي د کراچۍ نه تفصیل وړاندې کوي.
د ویلنټاین ډے د نمانځنې په مخه د خصوصي ډالیو او سوغاتونو اخیستونکو لپاره د کراچۍ په پاک ټاور، هایپر سټار، تاریخ روډ، ډانمن مال او یوش مرنورو بازارونو کې ځانګړي دکانونه جوړ شوي چې په دغو بازارونو کې خپلو مینو ته د ډالیو اخیستونکو کسانو ګڼه ګوڼه او رش تر سترګو کیږي. 25 کلنه عائشه هم یوه ډالۍ اخیستونکو څخه ده. نوموړې وایي د مینې ورځ یا ویلنټاین ډے د هغې لپاره د خوشحالۍ یوه موقع وي. د هغې په خبره د خوشحالۍ هیڅ یوه موقع له لاسه ورکول نه دي په کار.
ویلنټاین ډے زما خپل دا چې زه خپل منوم چې تاسو کوم ایونټ وي که نه، هغه کې که تاسو دا پوهېږئ چې دې تاسو خوشحالۍ څه پکې شته ده، نو ستاسو هغه منول شي ده کې څه حرج نشته. ستاسو به خپل مور پلار سره ویلنټاین ډے مناو کوي ده کې څه حرج نشته، خو هر څه سم کار تاسو کوئ، هغه کې پازیټیو ایټیټیوډ چې دا هغه ډېر زیات ضروري ده.
د ویلنټاین ډے د نمانځلو لپاره ګڼ شمېر ځوانان او پیغلې د سمندر غاړې ته ځي، یو بل ته سر ګلونه ډالۍ کوي او دا ورځ د خوشحالۍ نمانځلو ته ځانګړې کوي. 28 کلن اشرف هم یو له هغه ځوانانو څخه دی څوک چې هر کال دا ورځ نمانځي.
د دې ویلنټاین ډے مقصد دا دی چې ته د چا دپاره چا ته د محرم د مینې او د محبت پیغام ولیږې، او دې چا ته نقصان نه دی رسېدلی. البته یو کس ته خوشحالي میلاو شوې ده، هغې به نورو خلکو ته خیالي وي چې ګوره ما داسې څوک شته دی چې هغه ما دپاره داسې جذبات لري، یا هغې باندې زه ګران یم یا ګرانه یم. په دې دون انسان چې کوم دی هغه وایي چې یاره ماته د مینه ملاو شي، ماته د پاور ملاو شي، ما د خلک خوښ کړي. لکه څنګه چې زه وایم چې یاره ما د خلک خوښ کړي، داسې نور خلک هم وایي که نه.
د دې تر څنګ ځینې کسان او ډلې د دې ورځې د نمانځلو مخالفت کوي، او ځینې نور دا ورځ د حجاب او یا هم د حیا د ورځې په نوم نمانځي. په کراچۍ یونیورسټۍ کې د تیرو کلونو په څیر سکال هم د ویلنټاین ډے په موقع د دې ورځې د نمانځونکو او مخالفینو، ځوانانو او پیغلو ترمنځ د سوالونو او جوابونو او دلیلونو ورکولو دستوره دوام لري. د دې سربیره په سوشل میډیا، فیسبوک او ټویټر او د موبایل ټلیفونونو له لارې ګڼ شمېر ځوانان او پیغلې یو بل ته د مینې او سوکالۍ پیغامونه استوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو، زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم، او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو واری بیا لند خبرونه د احمد شاه زمينه واورو.
نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل سوي ټولګوندیزې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل پرانیستونکې وینا کې وویل چې د ترهګرۍ مسله ټول هیواد ته ورپیښه ده چې د مخنیوي لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه تګلاره ټاکي. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان او پاکستان د علماو ګډ کانفرنس تاییدوي او هیله من دی چې دواړې خواوې به خپلې ستونزې هوارې کړي او یوې موافقې ته به سره ورسیږي. نن سهار د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع پر تاڼه میران باندې په وسلوال برید کې شپږ ځانمرګي وسلوال وژل سوي او یو امنیتي اهلکار ژوبل سوی دی. شپږ تنه وسلوالو نن سهار 15 بجې پر یاده تاڼه برید وکړ چې له پولیس والا سره تر څلور ګنټو پروانه نښته کې ټول ځانمرګي د تاڼې د باندې وژل سول. د خیبر ایجنسی له تراس څخه د کوهاټ پر لور روان د سورلو پر ګاډي په روغزو ایجنسی کې به مې چاودنه سوي چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور کسان پکې وژل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی د قرباغ په سیمه کې په یوې ټرافیکي پیښه کې اتلس کسان مړ شوي دي. د غزنی د امنیت امیر مشال رادیو ته وویل چې دا پیښه د مسافر وړونکي 303 بس او بار وړونکي مازدا د ټکر په سبب شوې چې اتلس تنه پکې مړ شوي او نه نور ټپیان شوي دي. د ناتو په مشرۍ د حساب ځواکونه وایي عمومي قمندان نن په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او له هغو کسانو او کورنۍ سره غمرازیش کړه څرګنده کړه چې ممکن په کونړ کې دوی په عملیات کې وژل شوي وي. د اټمي توانې نړیواله اداره له ایران سره د خبرو اترو پر سر یوې لوزنامې ته په رسیدو کې بیا پات راغلی چې د تهران د مشکوک اټمي پروګرام د تحقیقات په اړه کولې. او په داسې حال کې چې شمالي کوریا درېمه اټمي ازموینه کړې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اټمي وسلو په شمول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپل ژمنې یو وار بیا تازه کړې دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سر ته رسیږي. هله کو شیخ خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. سبا له بده نوې خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټې د خبرونه تیاری شوی وي. زمليها امیرزاده، احمد شاه زمي او تکنیکی همکار فضل افریدی در نه په ګډه اجازه غواړو. د بل خبرونه پورې تاسو په لوی الله سپارو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ.